Ja, šta man je da? Da Amerikaja, Aşna Radyo. Korbana, Şafya, Sardar. د امریکاجا غشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم کله د چروغ جوړ او خوشاله اوسئ
دا د بیا ستاسو د پاره د نن شپې د روغتیا په خبرونه پیل کوو درنو اوریدونکو تاسو ته معلومه ده چې موږ په دې خبرونه کې هر جمعه د ماښام پر اته بجې چې د خبرونه پیلېږي د روغتیا یا په اصطلاح په مختلفه باندې موږ خبرې کوو نن مو په خبرونه کې د شکرې په ناروغي د شکرې د ناروغیو مخنیوي باندې بیا هم خبرې کوو چې په خبرونه کې دلته په امریکا کې مشت محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری زموږ مېرمن دی نو قدرمن اوریدونکو د شکرې ناروغي نن ورځ په دنیا کې هم ډیره ده افغانستان کې هم دا ناروغي بیخي ډیره ده نو موږ غواړو چې د محترم صاحب سید عالم شنواری سره په دې خبرونه کې چې نیم ساعت وخت لري ستاسو مشکلات او هغه څه پوښتنې چې زه لرم هغه به ځینې وکړو ستاسو پرودان هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري محترم ډاکټر السلام علیکم خبرونه ته شرف خلاست
وعلیکم السلام مننه شافی جان خور ستاسو له بلنې هم مننه چې دې پروګرام ته ماته بلنه
خدای مې ژوند لري ستاسو څخه هم ډیره مننه چې زموږ بلنه مو همیشه تا اورین تندې منلې ده کورمودان محترم ډاکټر صاحب خبر اده چې د شکرې ناروغي مستوسو واري پر دې باره کې هم خبرې کړې دي او نن ورځ چې د کورونا هم ده او هغه د شکرې ناروغي فرض دوی هغه حالت شکر لري نو دوی د کورونا ناروغي هم پر دوی باندې ډیر بد اغیز کوي نو په لاندې ډول به رومړی و اوریدونکو ته د کور شکرې د ناروغي په اړه کې معلومات ورکو او بیا به یو څو پوښتنې هغه به تاسو ته وکړم نو د شکرې ناروغي څه ډول د ناروغي ده او په څو ډول ده
مننه د شکرې ناروغي خو په ټولیزه توګه باندې هغه ناروغي ده چې دا کوم شکر یا ګلوکوز چې موږ ورته وایو په تبابت کې دا چې کوم په وجود کې وي کړهغه هغه تنظیم کوانه په سیستم ته غبان مرامن ته نشي یعنی تنظیم نشي په وجود کې نو به ناروغي چې دا هغه د شکر دیږي په دې معنی باندې موږ چې کله خواړه کوو نو خواړه په انرژي باندې بدلیږي او انرژي به نو د ټول حجرات ته ورځي او په دغه شکل باندې موږ ژوند دي ساتي یعنی ژوند روان وي یعنی کله چې انسان خواړه کوي هغه چې اکثریت دغه خواړه په ګلوکوز یا په دغه شکر باندې بدلیږي هغه ویني جریان کوي او د ویني جریان هغه دا ضرورت لري چې د وجود نورو برخو ته یعنی نورو حجرات ته انتقال شي دغه انتقال لپاره یو ماده د انسولین په نامه باندې ضرور ده او یو غړی د وجود کې د پانکراس په نامه باندې چې هغه دغه انسولین تولیدوي یعنی انسولین باید په پوره اندازه باندې موجود وي او په سمه توګه باندې باید خپل وظیفه اجرا کړي ترڅو وشي کولای چې دغه ګلوکوز یا دغه شکر چې په وینه کې دی دغه حجرات ته انتقال کړي او د دې دغه اندازه چې د نورماله وساتي دا چې کله دغه انسولین په پوره اندازه باندې په وجود کې نوي یا په وینه کې نوي یا د پانکراس لپاره نو ورته نه پرځيږي د سه حالت کې او یاده کا مثلا موجود هم ولې خپل وظیفه د هغه ګلوکوز په تنظیموان یا په وجود د وجود حجرات انتقالوانه کې خپل رول ونلوبي نو دا مرض رامنځته کوي دا مرض د تمنګ به شکر وایو نو د هم ټولیزه توګه باندې چې انسولین یا په پوره اندازه باندې وي یا سمته باندې خپل وظیفه مثلا نشي اجرا کولای په وجود کې نو دا ستونزه رامنځته کوي په درې ډول باندې د پومومي توګه باندې د شکر ناروغي چې موږ ورته ټایپ 1 یا اول ټایپ دویم ټایپ ورته وي او نور هم داسې جستیشنل ډایبټس ورته وي چې یعنی د حملګۍ په دوران کې چې کوم شکر ناروغي رامنځته کیږي د غاول ټایپ چې دی یا نو یا ډول د شکر چې دی دا معمولا په دې کې ستوند چې وی اکثریت موږ اوټو ایمون ایمون ورته ویو د نن په خپل وجود کې خپل د وجود د منفي فعالیت لوجنه مثلا انسولین چې دغه متاثر کیږي او انسولین په پوره اندازه باندې مثلا نه تولیدیږي چې هغه وشي کولای ترڅو د شکر په وجود کې کنټرول کی او د اکثریت په ماشومان کې هم لیدل کیږي او دا کسان دي چې دوی مثلا انسولین روزانه وانخلی نو ورته خطر دی د ژوندانه لپاره به خطر وي. دویم ډول د شکر چې دی هغه به چې په اکثریت یعنی په 90-95% خلکو کې لیدل کیږي هغه کې چې به دغه انسولین مثلا موجود وي ولې هغه کوم وظیفه چې ور په غاړه دغه په درست توګه باندې نه اجرا کیږي یعنی شکر چې په وینه کې پاتې وي هغه وجود ته نورو برخو ته نه انتقالیږي او دغه د شکر هغه لوړ موجودیت په وینه کې د دې لامل ګرځيږي چې ستونزې را پیدا کړي. دا په هر عمر کې او په اکثریت په مشرانو کې لیدل کیږي او دا دان دریم ډول چې دی هغه چې د حمله غیر د دور شکر دی جستیشنل په وخت موږ ورته ویو هغه نو په حمله خزو کې پیدا کیږي هغه په داسې اکثره هغه خزو کې چې حتی بيخي مخکې حمله غیر نه هیڅ شکر نه وي درلودلې یا نور مستونزې او دغه نه لري ولې دې شکر سره مخ کیږي خو هغه اکثره فصل دی چې اولاد دنیا ترشی به لمن د دې دا هم کده شي دا خطرات رامنځته کی چې پراتین کې کې رقم ماشوم چې پیدا کیږي دې مندوار خدنه نو هغه ماشوم ممکن دا دغه به تکلیف باندې اخته وي پراتین کې کیه به وزن ډیر وي بنور سن سر مخ وي یا راخه هم به کده شي پراتین کې کې شکر باندې اخته شونه دا هغه روسپنی خطرات کده شي چې په ټولو کې نه وي په ځینو کې وي خو په ټولیز توګه باندې شکر یو مزمنه دوامدار ناروغي ده چې دا زمينه نور ستونزو ته هم بره خلک کوي لکه د زړه تکلیفونه خلک ته پیدا کولای شي همداسې د سترګو تکلیفونه خلک ته پیدا کولای شي همداسې د ګردو تکلیفونه هم د خلکو ته پیدا کولای شي. علاج نه لري او یوازنۍ لارې د دغه همدار چې فقط کنټرول شي او کنټرول یې په ډیره اسانۍ سره کیږي سړی وغواړي د خپل وزن کنټرول دی د خپل تغذیه د خوړو په برخه کې سړی باید دغه وکړي فزیکی فعالیتونه وکړي ورزش وکړي دغه مسایل چې ګټ رسي او نور په زمینه کې تم تداوی خو هم لري تداوی کوي.
ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری واقعا مو ډېر ښه تشریح کړل چې د تشریح کړل شکر د ناروغي هغه ټایپ 1 او ټایپ 2 برخه چې دوهم اول او دوهم برخه ټایپ ناروغي د اچ هغه داول دی په اصطلاح د دغه دوه ټایپونو د دغه دوه ډولونو ترمنځ دغه ډیابت چې دی دغه د دوی اعراض او علایم په مابین کې فرق څه دی چې مثال د ټایپ 1 ډیابت او د ټایپ 2 ډیابت ترمنځ هغه علایم چې فرق څه لري هغه کله ډول تشریح کې مېرمنه
نو په مومي توګه باندې دا چې دی دا اراز ولایم چې دی په دغه کې په شند شکر په ناروغانو کې موجود وي او موږ وایو چې کله کا دا سیستم دی څوک ولري نو یا علایم ولري نو هغه باید ډاکټر وګوري او خپل وینه باید ټیسټ کی. نو یو خدای چې ځین خلک ډیر مثلا تشناب ته ادرار لپاره خصوصا د شپې د خوانه وګوري خوب نه مجبوریږي چې چکشي تشناب ته لاړ شي او را پیا جاتو کی یعنی ادرار ډیر تندوي د انسان په یعنی ډیر تګي کیږي او خپل وزن بعض اوقات بدون د کمبل دلیل معجز دلیل یا موجود دلیل چې ویره هغه په ادم موجودیت کې کولای شي د خپل وزن د لاسه ورکی. نو مثلا د سترګو جل جل کېدل سترګو په مخه کې ستونزې ورته پیدا کیږي او بعضې اوقات مثلا دغه وجود مې پوستکی مې ستنې کیږي یعنی د خارخ رقم غوندې حالت انسان د په جلد کې پیدا کیږي ډېر ځان ستړی احساس کوي او د وجود دغه پوستکی چې دا وچ وي اکثریت بعد اوقات چې مثلا زخمی کیږي وګوري زخمونه په ډیر سلو یعنی ډیر اسانۍ سره نه کیږي ډیر وخت مې کی او څوک چې حتمان دی کو وجود باندې او زخم چې پیدا کیږي په اسانۍ سره کیږي ولې د خلکو دوام کوي
او ډیر شو کې زخمونه پیدا کیږي او په شی ډیر زخمی کیږي د دې علت سره
او علت دا ده چې یو خدای دې تابن پښې چې دی هغه خو بیرون فزیکی موهیت ته ډیر دغه وی مواجهوي خصوصا په اطرافونو کې زموږ وطنونو کې اکثریت تل تل چپلې او چپلکو دواج دغه ډیر دی او دا ګوتې چې معمولا بیرون فزیکی جروحات ته ډیر معروض وي یعنی او کولای شي مثلا په یتیګه باندې یا په لرګي کې پارشي په غوسپنه په لار کې هر رقم مسایل لارې وګدارم چې اکثره داس شین لري چې انسان کولای شي انسان ته ضرر ورسي وجود ته نو غوته یا کوم ځای چې لګيږي دا یو علت کې دی چې یو بل علت دا دی چې اکثریت مثلا خلک کړي هغه څوک چې مثلا بوتان غوندي جراب یا غوندي هغه دومره وخت متوجي کیږي نه ورته هغه زخم ته وړو کې زخم پیدا شوی او مثلا د ګوتې په خوا کې دی ورته پام شوی نه وي هغه چون سلو کپه شکر باندې کس افته وي هغه چون سلو شکل باندې جوړیږي یعنی وخت نه چی هغه تر هغه پورې چې دغه ناروغ ور باندې خبيږي هغه زخم غټ شوی وي او کیسې د شوی یعنی مزمنه شوی وي ورته نو په دې اساس باندې مونږ به امداد توسعه ورکو خلکو ته خصوصا څوک چې شکر لري چې روزانه باید خپل خپل ګوتې چې دی دا باید چک کی وی ګوري چې کوم ځای زخمی شوی نه یت شنه وي شو که زخمی شوی چې خپل ډاکټر سره مشوره پیدا مشوره وکړم دې خاطر باندې خصوصا په اسلامي نړۍ کې مونږ خلکو ته ویل چې هر کله مو دست کول نو خو خې منځلې خو به منظم ګوري ګوتې شاوخوا وګوري چې زخمی نه چې بیرته د ګرد سنځ پیدا کوي بعض اوقات زخمونه به دومره شدید او مزمن شي چې به حتی مجبور ور سره د انسانانو غوتې قطع شي یا خپای قطع شي امپیټیشن ورته هغه به ترمنځ شي هو دا شې شانس لري خو په ټولیزه توګه باندې به په اول ټایپ کې د غول د ډول د ډایابېټس سره چې پندره لاله سې سره کسانه کې دل کېږي نه ډېر معمول نه دي په هغه کې چې وګوره خلک د بدوالې به مثلا به په کلی دل کېږي سفراغات به په کلی دل کېږي معده دردونه په کې دل کېږي او نو به په دغه کې چې له په دویم ډول کې چې هغه به روز ته په اول وختو کې ځینې ډېر خلک وی مثلا وس شکر لري ځاپ ځان باندې خبر نه وي پونه وي روز ته به ورته ممکن ناراض ولایم پیدا شي په ځوان کې خصوصا په پاست پینځه تل وخت کله نه او ګورې ځینې خلک به متوجي کیږي د غوته ناراض او د غوته نو ما په عمومي توګه باندې دا کوم علائم چې ما درته ذکر کړل دا چې په خلکو کې ولې درشي نو په دې کې به دا شک دی شکر کیږي او دې ته باید سم د سیخ خپل ډاکټر سره مشوره وکړي خپل وینه معاینه کې ټیسټ وکړي وګوري که شکر وي چې به سړی وشي کولای چې کنټرول دي کی او مراقبت لاندې ونیسي او که توجه ورته ونی کی هم د سی فری دی او عادي وګڼي به ممکن زړه تخریب کی ورته پختورګي ورته تخریب کی یا سترګو تکلیف باندې اخته کی یا خو نه خاصه زخمونه چې مخ یاد کړ ممکن دومره خراب شي چې د خپل پای الله تعالی سره ورکړي وي
ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری ډاکټر صاحب لکه څنګه چې تاسو وویل ډیر داسې خلک شته چې شکر د شکرې ناروغي لري او خپل شکر نه کنټرولوي د هر ډول خوړو څخه استفاده په استلاق کوي او دوا نه خوري نو تاسو د توصیه و دغه ډول ناروغانو ته چې د شکر لري او نه کنټرول او نه دوا سم په منظم ډول خوري دوی د غذایي موادو د لارې څخه کوم خوړو څخه استفاده وکړي
وګوري په مونږه خو خوراک چې کوو نو خوراک د انرژي لپاره کوو او په هغه کې باید هغه اندازه مد نظر ونیسو چې په څومره مقدار باندې باید خوراک وکړو کله اندازې نه لوړ وي نو تب نه دا چې د شکر په برخه کې موږ سنځ پیدا کوي بلکې نور روغتیا سنځ هم موږ پیدا کولای شي نو اول خدای دې چې د خوړو هغه نوا یا هغه ډول باید معلوم کی بل هغه اندازې هم ورسره او بل به وخت هم ورسره ضرور دي نو د شکر ناروغان لپاره ضرور دي چې دا چې خواړه چې پاغې کاربوهایډریټ وي مثلا اکثریت د غوښې وروډې کوم کاربوهایډریټ شته پروتین تم ضرورت لري هم دارنګه چې غوښه هم استفاده کولای شي اوس مثلا که غوښه وي یا کلوبیا وي یا نور شین وي د دوه استفاده کولای شي د ډیرو غوړ شین او ډیرو خوږو شین هم که دوی وشي کولای چې ځانونه لږ در وسات یعنی کم یو کلوبلر اندازې باندې نه ډیر بخوي نور دغه معمول خوراکونه چې کوم دي ځکه انسان په هر حالت کې چې ویټامین پروتین او د منډالون د ټول ته ضرورت لري او دا ټول تبن په دغه موږ تاسو روزمره خوړو کې شته خو کدا خوړو په اندازه باندې وکی او په خپل وخت باندې نه ډیره خوري به شان نه د کما کوشش وکړي چې څلور وخت خوړو ورته خو زندګ ناروغان ته چې دوی زړه وږي کیږي لګ لګ درته چې ماغه څلور وخت وکړي روزانه ډیر بخوي په یوه ځای چې اوس مثلا یو ور باندې ډیر خوړو وکړي د کچالو د الوګان او د شین چې دا معمولا موږ نه توسیه کو چې راغونه باید دومره استفاده ونه شي. نور ترکاری بابم ډیر خوشاله مثلا پالک ډیر خمه منبر کلسیمونو د غم ورته ډیر خي د سبزیجاتو نه استفاده وکي د میوونه استفاده وکي د پروتین د منابعونو لوبیا او د یا غوښه او دونه همداسې کاربوهایډریټ د پرم دغه معمول د وړو ډوډۍ چې دي دوی نه استفاده په اندازه باندې وکي. خو د دې ټولو ترڅنګ تر ټولو مهمه خبره د فزیکی فعالیت ده چې باید فزیکی ورسره ځان ډیر فعال وساتي. کوشش وکړي چې د وزن د زیاتوالي لامل ونه ګرځي کې دا خوراکونه پورا خوب ورسره او بل په زمین کې ورزش که ورزش نه وي کار خاص د پاره معمولا طبعا په افغانستان کې په کارونو باندې بوخت یو ماغه ورته بهترین ورزش دی او فعالیت دی. په وزن کې ډیر استراحت کې باید ډیر خوځيږي او څنګه فزیکی فعال فعالیت د ځان وخی ځکه چې دا ډیر رول لري د شکرې په کنټرول کې. نو دغه معمول شین دي. ول بیا هم په انسانان فرق دی. اوس مثلا یو انسان یوازې په شکر باندې نه وي اخته په خوا کې نور امراض باندې وخته وي. مثلا بعضي شین دي چې په انسان باندې خلګيږي په انسان باندې خنه لګيږي هغه نه بیا فرق نه زړه ته ول په ټولې ته ګمان دا کوم نقطه چې ما ذکر کړې دغه کولای شي دوی په پام کې ونیسي.
بله ډېر مننه محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری. درنو اوریدونکو ته وایو چې زموږ په خبرونه کې نن محترم ډاکټر سید عالم شنواری میلمه دی او دی د شکرې پر ناروغۍ باندې ستاسو خبرې کوي. نو محترم ډاکټر صاحب یو پوښتنه ولا هم به هم د حاملدارو ښځو په اړه کې وکړم چې تاسو ویل چې حاملدار ښځې د حاملداري په وخت کې اکثره د شکر پیدا کوي د دې لپاره چې ویل
دا نو اصلا دغه د
علت یعنی ارسی دغه هم لري
او طبعا فاميلي دغه پکې ډیر رول لري. بعضي اوقات چې او وقات مثلا فاميلي کې مور وي یا نیاي وي بل کورنۍ کې مخزه چې مثلا د تکلیف را کړی هغه خزه کې دې شي دا مشکل ولیدل شي. بعضي اوقات خپل مثلا په دغه کې په وجود کې خپل مثلا یا د پانکراس په برخه کې مشکل وي. بعض اوقات خپل دغه هورمونی چینجون تغیرات چې وی په دغه کې په خزو کې رامنځته کیږي او موږ دا دومره خطرناک نه بولو. ځینې کتابونه کې ورته ویل چې یعنی فیزیولوژیک ته دا نورمال معمولا په اکثریت خزو کې پیدا کیږي. دا شکر چون دغه د هورمونونو هغه بیلانس چې دغه په تغیر حالت کې وي یعنی پاینې په یو وجود کې دوه انسانان وي کنه دوه موجودات ژوند کوي په اصطلاح نو هغه د لپاره وجود او وجود ورته یو وی چې یعنی ورته خواړه ورته برابرې د هورمونونو هغه کوم تناسب چې دی هغه لږ درم نورمال حالت نه اوري تغیرات پکې راځي بدلون پکې راځي دغه د دې لامل ګرځيږي. او بل باغه خو کې چې اوس مثلا په مخکینی په لمړنی اولاد کې اوس مثلا په دې شکر باندې اخته شوی د هم په وخت هغه خو کې امکانات ډېر شته چې په دغه باندې اخته شي په بل ماشوم کې. خو اکثریت چې دی دا ډېر خو کې لیدل کیږي او د صحت یعنی مطلق دلیل ورته نشته چې ولی همداسې کیږي. پوه شو
ولې داسې دی صحیح خبره ده. محترم ډاکټر صاحب نن ورځ د کورونا د وایرس څخه هیڅوک هم ونه دي. نو هغه خلک چې د شکرې ناروغي لري دوی ته څونه ډېر چانس دی چې دوی په دغه د کورونا په وایرس کې اخته شي؟ د دوی ته هغه په اصطلاح د خطر چانس څونه ستاسو په نظر؟
د کورونا په اساس درته یم لکه څنګه چې موږ تاسو ته معلومات شته چې نو اورو يم چې دا د کورونا وایروس اکثریت خلک متاثر کوي یا اخته کوي اخته پر صورت باندې یعنی متاثر کوي یا یعنی منفي اثرات لري چې عمر ډیر وي او بل مزمنه ناروغي باندې د شکر په ګډون په شمول اخته وي هغه که قلبي امراض باندې اخته وي چې په شکر باندې اخته وي یا په نور مزمن امراض باندې ناروغي باندې اخته وي په هغه کې خطرات ډیر وي. دلته یو موضوع ده یو د اخته کېدو موضوع ده په د کورونا په وایروس باندې او یو دغه د درته یم چې هغه اثرات دي د مرض دا ځین خلکو تاثیرات د ځین خلک په دې ان دي چې ولا که څوک شکر ولري هغه به تر ټولو اول په وایروس باندې اخته کیږي. نه دا څنګه ده چې ټول د شکر ناروغان به په دې وایروس باندې ککړيږي. ممکن ځین شکر ناروغان یې څور باندې ککړ نشي یا مثلا ککړ شي ور باندې اثرات مون لري. نو د اخته کېدو موضوع نه ده. دلته د اثرات او موضوع یا تاثیرات کله چې د شکر ناروغان او د وایروس باندې ککړيږي په خو کې دا تاثیرات چې هغه خطرناک دي. ځکه د شکر ناروغان چې دي چون دغه مزمن ناروغي د او اکثریت چې د اختلافات ورته په مرون د زمان سره اوس مثلا لکه مخکې چې ما یادونه وکړه زړی متاثر کیږي یا مثلا په پښتورګو باندې اثر کوي پسترګو باندې دغه سه اختلافات چې دي دغه ډیر شدید وي او دغه اختلافات د دې لامل ګرځي چې حتی دغه شکر ناروغ لمنځه وي یعنی په عادي حالت کې کوي که شکر ناروغ که په وایروس باندې نه وي ککړ شوی ممکن دومره شدید اختلافات سره مخ نشي ولیک په وایروس باندې ککړ شوی وي هغه اختلافات چې هغه ډیر شدید وي یعنی هغه کوم منفي اثرات یا اغیز چې شکر د شکر ناروغ په انسان باندې درلودل شي هغه ډیر شدید وي او حتی د ډیر مرګ باعث ګرځي نو په دې خاطر باندې موږ هم دا توصیه کوو چې دا هغه ناروغان چې مزمن ناروغي لري لکه شکر هغه باید کوشش وکړي چې د وایروس نه څومره کول شي ځان لري وساتي ځکه کله چې اخته شو نو به هغه اختلافات چې رامنځته کیږي یا غثرات د ناروغي چې په وجود کې هغه ډیر شدید وي او دا وخت نه خپل من دی وړي
باندې محترم ډاکټر صاحب ډېر مننه ستاسو څخه بیا هم د کورونا د وایروس د درملنې په برخه کې به ستاسو څخه یو پوښتنه وکړم چې څه د درملنې په برخه کې څه نوي انکشاف منځته راغلي دي یعنی انکشاف نوي انکشافات څه دي ستاسو معلومات په دې برخه کې څه دي مهرباني وکړئ د خلک په دې تشویش کې دي ولې د کورونا د ناروغي ولې د وایروس په اړه کې خلک په تشویش کې دي بیا هم شدي چې دغه د کورونا دا وایروس واره کې به هم یو نوی معلومات واخلي مهرباني وکړئ
نو خبر د کورونا د ناروغي مونږ د ته چون دا نوی ناروغي ده دومره ویل شم چې د بارکه تر اوسه پورې هر څه چې شوې دي کله تداوی په برخه کې یو کله واکسین دی او کار شېده تر اوسه پورې د څه په مطلقه توګه باندې قبول شوي تداوی کوي یا واکسین تر اوسه پورې موجود نه دی چې دا ناروغي نوې ده او ورځ په ورځ باندې نوې نوې معلومات پکې پیدا کیږي وګورئ دا ابتدا نه چې موږ تاسو ولیدل په نړۍ کې په هرځ کې یو مګ اعلان وکړي چې دغه ډول تداوی مثلا یا مزین په ویل چې دا د ایبولا د مرض درمل چې دا نتیجه ورکوي په ناروغانو کې ځین نور ویل چې د ملاریا د دغه چې درمل چې دی هغه په خانه دي جواز دي روسته دا اکثریت مثلا د خصوصا د ملاریا درمل چې و هغه ملاریا د درمل هغه رات شو او اوس نن سبا د دکسمتازون استرویدون دی بل ډول درمل نه رجدار او تیر یو تحقیق ویل دي چې مطلب د نتیجه خراغه په مثلا په انګلستان کې راغله خو پر صورت باندې او ورځ پر ورځ باندې هر څه بدلی دی شي نن به مثلا یو تحقیق راو دی به چې فلانه دوا مثلا خنه تی جوړ کړه سبب بل تحقیق راو دی به چې نه دی خنه تی جوړ نکړه نو په ټولې توګه باندې ویل شم چې تر اوسه پورې د سیمه موثقه او د سی تایید شوې چې ټول نړۍ ته کړي وی ټول سازمانونو یا ډاکټري سازمان ته کړي وی داسې دوا تر اوسه پورې تداوی نشته یو سر دغه دکسمتازون چې ویل دغه د دغه ناروغي په یو خاص مرحله کې جګه مرحله کې چې اوس مثلا کڅو کړي د ضرورت لري ولې دی او هغه حالت چې ورکول کی غیر هغه نه د سینې چې هر څوک پر وایروس باندې اخته شو دا تن استفاده وکړي او خلک به هیڅ کله باید دین استفاده ونه کړي بدون د نه چې ضرورت ورته لچون د استروئیدونو د یو دا درمل چې بیا نور منفي اثرات په وجود باندې درلودل شي نو درمل تداوی ټولې ته کوم د سیو تایید شوی تداوی تر اوسه پورې د بخښه کې نه ده موجود او تحقیقات او څېړنې روانې دي پر اساس کې ممکن یو څه لاسراوړنه ولرو چې یو تداوی چې حد اقل وشو کولای دا کنټرول کوو مثلا د دکسمتازون صفر وته چې یو مرحله د ناروغي کنټرول دی شي چې هغه ډېر خطرناک مرحله ای د نور مراحل لپاره ممکن او تر اوسه ځان تر اوسه پورې اوس نور تحقیقات او څېړنې ته ضرورت لري ځکه یو درمل چې راوځي هغه کلونه کنه نيسي چې هغه صحیح شي د نړۍ په کچه باندې هغه ډېر دغه ته ازمایښتونو ته ضرورت لري ډېر کسان ته ضرورت لري چې پکې تطبیق شي یعنی ډېر مراحل لري پس لاغه مراحل چې ته شي بیا هغه درمل چې مثلا بازار ته په رسمي توګه باندې وړاندې کیږي او استفاده ته کیږي نو په هغه باندې کار چل روان دی او فینن د پاره وست په هرځي کې هر او روغتون یا هر ډاکټر یا هم هر اورګان چې لري هغه یو خاص ډول درمل چې په خانه وو مثلا نور ناروغي تک کار چول کېدل هغه نه کار خلی ګوري کې نتیجه ورکړي کنه نتیجه ورکړي دا فتن مثلا یو تحقیق راو وي چې د ناروغ د درمل خو په دې برخه کې کار ورکړي به نور تحقیقات پکې وشي خو خلک باید موږ ټول باید امید ولرو په لاته او چې په صلحاو مؤسسې نړیوالې هغه چې دی پندې برخه کې وسکار ته هم دی واکسین په برخه کې هم دی دواوی په برخه کې او زه خپل هم شخصا په دې امید باندې مې چې یو نتیجې ته به ورسیږو او یو څه به رات الله سره کوتر څو شو کولای چې دغه ناروغي را کنټرول شي په نړۍ کې. خو اوسنی وخت کې دا درته یم چې یو نړیواله تایید شوی تداوی چې مطلق دغه مرض کنټرول کړی شي نه ده موجود.
کورمدان محترم ډاکټر صاحب یو بلک هم تاسو څخه کوم چې هغه هم د افغانستان په اړه کې او هم په امریکا کې چې د کورونا پر ضد بندیزونه او قرنټین ته چې په خوا یعنی هغه موږ درلوده د حکومت یو څلار خلاص شوی دی. دلته چې په امریکا کې موږ ګورو د خلکو ازدحام هم تر پخوا ډیر شوی دی. آیا دا کورونا د ناروغۍ د مثبت پیښو زیاتوالي کې باندې تاثیر ولري کې کپلن ډول راته وایي؟ مهرباني.
بله وګورئ موږ چې کله ویو چې په فلاني ملک مثلا دومره کسان اخته شوی فلاني ملک دومره کسان اخته شوی دی دا وغه دا په دې معنی چې وایروس صرف هغه خلک اخته کړي چې ورسره مخ شوی دی. ټول دنیا لا تر اوسه پورې نه ده مخ شوی دی وایروس سره. هر ملک اکثریت ملکونو چې خپل خلک په کورونو باندې کینولي وو په دې معنی چې هغه دی وایروس نه لري پاتې شوی وو. دا چې وزبرته خلک د کورونو راوځي خو څنګه خلک چې په وایروس باندې په خانه وو اخته شوی دی دوی ډیرم کانا چې د مرض باندې اخته شي نو وز دا خطر ده همدې موږ ورته سیکنډ ویو بیا دویم موج یا دویمه سفر ناروغي چې د دینه ویره لرو په ټوله نړۍ کې چې ممکن دغه رامنځته شي او په ځینو ځایونو کې تقریبا راټول شوې ده. ځکه دا خلک چې په کورونو کې ودوی موږ صرف دوی ځانونه پټ کړي وو د وایروس نه. وایروس خو په لارو کې څوک وسم موجود ده په خلکو کې موجود ده ځینې چې پخته شوې دي. خو دا خلک چې په نو وخت شو په کورونو کې دوی چې راووتو دوی یعنی وایروس ورته په کمین کې ناشې دوی په اخته کېږي شي. په همدې خاطر باندې اوس په امریکا کې تاسو وګورئ دغه درې ایالتونو کې تقریبا مخه یاتې دوه دي. حتی په نیویارک کې په یو ورځ کې دغه کم ورځ یا 13 ورځ فکر کوم کې پرون ابل پرون کم ورځ وو چې دا پیخ په کې دومره ډیر وی چې هغه د اپریل د میاشتې ریکارډ مات کې ځکه چې دا خلک برته نه وو چې نن تاسو او نو راوته برته د رستورانتون ته شو مثلا فروشګاګان ته شو یعنی خارو بازار ته سره وته یو دم دا وایروس موجود وایروس ولمن نه دی تل وایروس دا به وی دا په دنیا کې موجود دی ژوند دی فقط خلک کنه پټی دا چې خلک به تر اوسه دوی هم په اخته کیږي او ډېر امکانات شته چې ډېر ملکونه به برته کې وي مثلا ګراف او ګراف ته په خو بزخ ډېر شو ګوره ټکساس کې درګر د مخ په جګېدو باندې دي او مثلا په دغه په امریکا کې درې حالت مجبور شو چې خلک د زینو نور حالتونو خپل حالتونو ته پېنه دي نیویارک او فکر کوم نیوجرسي او کوم بل حالت نو دوی وس کوم څوک چې وته مثلا هغه ایالتونه چې په پیښې دی دغه نه چې ورته راځي هغه څو لس ورځې لپاره قرنټین کوي نو همداسې په نورو هیوادونو کې هم دا ستونزه رامنځته شوې ده. یعنی هدف دا دی چې وایروس نه دی لا ورک شوی. وایروس په دنیا کې شته په لارو کوڅو کې دی صرف خلک تر اوسه پورې پټ وو. دا چې اوس بېرته راوځي که احتیاط ونه کړي نو دا کومې پیښې چې وسلو د دې نه به پیښې زخت ډېرې وي او دومره ویلی شم دا اوس موږ تاسو مثلا ویو صحیح ده چې نه هلکه نه نیم لکه پیښې دي په نړۍ کې چې خلک پې اخته شوي دي. نه نیم لکه نه دي دا د بلونونو نه ډېر خلک هم ممکن پې اخته شوي وي په څه خطر باندې دا په دې خاطر چې دا موږ ټول خلک نه دي ټیسټ کړي. دا نه نیم لکه پیښې چې موږ ویو دا هغه خلک دي چې ټیسټ شوي دي او هغه خلک چې نه دي ټیسټ شوي هغه خو وایروس به پکې وي او دا وایروس هم داسې نه دی چې هر څوک ونیسي او هغه مثلا شتخانه ځای شي. دا چې په سره خلک چې وګوري هیڅ اثرات او علائم پکې نه وي. وایروس پکې ولې علائم پکې نه وي په دې معنی چې دا ډېر لوړ دی ولې ټول معلوم نه دي تر اوسه پورې دنیا ته چې یعنی ټول نه دي ټیسټ کړي. نو ډېر باید احتیاط وکړو. قرنټینونه چې رامات شو خلک باید ډېر کوشش وکړي بهر چې راوځي او کوم لارښوونه چې ورته ډاکټرانو ویلي دي د ماسک اغوستنه د لاسو پاک ساتل یو بل نه 2 متره فاصله اخیستل دغه مسایل چې دا باید مد نظر ونیسي. که مد نظر ونه نیسي نو یعنی نړیوال ناورین ممکن رامنځته شي.
ستاسو کورودان محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری کورمودان زموږ خبرونه هم په همدې سره پای ته ورسېدله. قدرمن اوریدونکو محترم ډاکټر صاحب سید عالم شنواری و چې په خبرونه کې تاسو د شکرې په خطرناک ناروغي او د کورونا د وایروس په خطرونو تاسو سره غېدی. تر بل خبرونې تاسو یې پر خدای سپارو. کورمودان ډاکټر صاحب ډېره مننه.
مننه تاسو نه هم.